واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځئ په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو راځه کریما.
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه، کېدای شي کومه نوی خبره ورسره وي، د اوسنۍ څېړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمده ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمده، په ښه وخت کې راغلی. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، هماغه د بر کلي کسان چې مو ونیول هغه وه؟
هو هو هماغوی وو.
نو نسیم کمبه خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانونه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به هرومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر ژوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی.
څنګه؟ پوه نه شوم.
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې وویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي وو، هغه پر رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني د نثار سره ده او دکان زما وهي؟
ګل محمده، نثار احمد تا ته په سوداګري پیسې درکړې وي او کنه؟
هو هو دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغا په خپله اقرار وکړو، ویلې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیړه وکی، نوینه چه ماقام را نگ دیده
کسه بیړه با وکو، خونن مخه دیر کار وکه.
مجبور تمایه چه غختلایه.
احمد لخاو رو نکو ده تیگو پویستلو که خطا کرده، مگر نپویگم چه ده تلاشه نه ده بار پوتی رولو که چنگه.
استازه ده خطا تم معلومه ده چې دا قاچاق په تیره ولو کې په ما پسې څوک نسی رسېده.
الوکانو ټول پټ شي، تاسو مال ځان نه پټ کړئ.
استاد څه خبره وه؟
مخه کېږئ، چوچکی سرونه، چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي.
ښه وایي، سرونه به ټیټ کړو. د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړې شته؟
استاذه څنګه وکړو؟ بس به وي، کار به شروع کړو.
نه نه، یوه شیبه صبر وکړه، بیا شروع کړو.
که چې تعقیب کړی
ته زما دا وارخطایي او بیړې ته ګوره، او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره، نو ولې پټېږئ؟
احمده که نه وایم هم باید وی وایم، غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و، پټېدل خو د غلو کار دی.
پاسې الوکانو، پولیس لاړل. حالای نو راځئ لږ زر زر شئ، همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ، بیا ځئ نو خپلو سمتو ته.
سمه ده. احمده ته راسه، ستا کلنګ ښه دی، دغه تیګه راته وباسه.
هو رښتیا، زه هم ځم الوکانو چې تیاره شوه.
او احمد تر اسه په څه لګې؟
ته صبر وای دا تر اسه وګوره چې دا څنګه تیګه ده.
اوهو دا څومره رڼا کوي.
ته صبر چې زه استاد ته غږکم، هغه به یې پیژني. استاذه
استاد هم لکه چې لاړه.
هو لاړه، ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي. زه به اوس غم درته وخورم.
دا څه پکې وي په دې یالو ژوي؟
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاذ خبره، هغوی خپلو سموتو ته ننوتل. لا دا ولې نه سمېږي؟ زخوسو راځه دې خوا.
مګو وای دا څه کوې ته؟ والکه داسې به نه وي، ګوره
ته پرېږده ته.
نظم نظم، د سیړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنی نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غلم هغه دی.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تا ته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې ضد ابتدایي محکمې رئیس هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی، زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامی مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی، خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
پدموشه دا څه وشو؟ په یو لغته دونه پیسې؟ شو د پدموشه دا خو لاخه شو چې یو لغته مې والی و، کنه نور بلا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کو.
زه رو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لګو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نه ما دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي. خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکه وی نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما هم دا وایم. ښه خیر، نه پوهېږم معلم ګل آغا چې قصد دې واخیست او که دې ځان قصد برابر کړه.
نه ما که قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی. نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پګیر راشي. ها خیر.
ناسیمه ناسیمه، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي. والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو، دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
ناسیمه، دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره ناسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لحاظ ناسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښوده نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي
چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه، په خدای ستا مغزه کار نه کوي، لیوانی شوی؟
او زه لیوانی شوی؟ لیوانی په هېڅ هم نه پوهېږم. خدا راته وایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې.
زما د وینه په کار نه ده، کم لا را سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه، په دې کار سره ځان خرابوي. ګوره
بس پرېږده چې نور هم تبا کړم. الا راکه د موټر سکل کلي دې راکړه.
ناسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلام. ای
چېرته به یې ولټوې؟ هغه ان له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته باید څنګه پیدا کړې؟
بلې، السلام علیکم درنو اوریدونکو. تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېله عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه. له تاسې اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف زدران یم او عبیدالله عبید را سره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو، ستړي مشي، خبرونې ته بخیر راغلی.
مننه زدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خبرونه کې دوی نظر ناخلو. نو زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203545، بله شمیره 0992025. ستاسو د اړیکو منتظر. اغلی پاکیزه ارزو، داونه سوال په اړه ستاسې نظر اخلو چې شاید تاسې د ژوندي داسې پیښې هم لیدلې وي. آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي؟
بله، و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي، چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي، دا د دوو انسانانو، د دوو ځوانانو چې هم پیغله یې هم ځوانې، د هغو د ژوند د ابدي ژوند، یعنې د هغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي. نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي، یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلل کېږي، دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي. دوی د دوی یعنې هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي، هغه د ګډ ژوند چې وي، هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بالاخره کورنیو ته مطرح کېږي. او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا هغه یا بله جانبه کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کېږي. یعنې دغه اختلاف نظرون ستونزې بالاخره په اختلافاتو او بالاخره په ډېرو کړکېچونو بدلېږي.
بالاخره د کورنیو ترمنځ تاسو په څه ډول اختلافات پیدا کېږي؟
ګورئ، کله چې یوه نجلۍ په زوره کوم کور ته واده شي، نو هلته د نجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي، هغې سره ښه سلوک نه کېږي، یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي. همدغه مسله کله چې خپله لور بیرته په پلار کور ته راجی کوي، نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کېږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کېږي چې خپله لور بیرته خپل کور ته راولي. او یعنې کور ته چې کله راولي، نو دا د دې باعث کېږي چې هغه بله کورنۍ به ورته وایي چې نه، دا لور بیرته موږ ته راوس پرې پسته، دا زموږ ګنګور ده، نو هغوی به یې ورکوي نه. او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کېږي همدغه د کورنۍ په منځ کې دغه اختلافات چې وي، د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي، هغه په یعنې په ډېر سختې دښمني یا په دغو باندې اوړي، ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي، ورته وایي چې تاسو د دې حفاظت نه شي کولی، دې ته هغه ژوند نه شي ورکولی چې دای غواړي. هغوی به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه، یا زموږ امانت ته، یا د موږ د افغاني دودونو په حساب، دا زموږ ننګ و ناموس دی، هغوی به ترېنه تېرېږي نه. بالاخره همدغه ستونزې د دوی د دشمنی باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپل هم لیدلی دی چې دا ستونزې بل اخره وژنه تر رسیدي او د یو دایمي دښمنی سبب ګرځي.
او د موضوع باندې بیا هم پاتې کیږي اوریدونکو زموږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پښتنې اخلو مهرباني لمړی اوریدونکو په طرف سو استاد نوم کوم زنه مړی کني ولي
باندھے
مشکل مونږ تخنیکی همکاران ته رسو او بل اوریدونکو مخلو دغه پلوریزو خیروس استاسو اړیکونه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم زنه مړی کني ولي بله د رادیو غږ مو بند کړئ مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ بله او تاسو غږ اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني بله دا اوریدونکو کی خبرې نه کوي البته زموږ سره پلان کړی د بل اوریدونکو په طرف زو مننه ستاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی خپل ځان معرفي کړئ کوم زنم اړیکه نیولې ازادي رادیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوونن
بجا السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه ښه
خیر یا خیر سي مهرباني مننه نوم
سعادت زابل ولایت
سادات سے بخیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړې
ولا دا ویل خو نور شکم دا سند دې ته شي زک سي دا دغه دا چې یو مړی په شي کې راځي دښمنه په شي کې راځي دې لري کې په شي راځي نو دا رښتیا فاکت یو دغه دا
نو به هل لار څه دا بل اخر څه به دوشي سادات سے
دا هل لار نو باید وان دا انجلې ته پښتنه وسی څه خد
مشکل مراد کړي
ولا وس خو فکر کوو ټولنا ماده ته بتا دغه ته ډېر دا وځي ودونو دغه کیږم وس پښتنه باندې په خوښه باندې کې خو یو نیم ځای
مشکلات ایجادوی مونږ ته په غږیز سیستم 0','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// غواړو چې تاسو نظر نه کومه پوښتنه نه لرئ، د بل اوریدونکو په طرف ځو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بلې زموږ سره اړیکه وصل ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ او یو بل موضوع کدا سوال زستا سنو کوم چې یو کورنۍ ته څو رښتې زی، اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي، هغه جینۍ یا لکته یو څوک نامزدیږي، اما د زین کورنۍ چې ورغلی وي غوی ته د غوی ترمنځ بیا اختلاف جوړیږي، دا موضوع هم تاسو درکړی ده دشته؟ ولی د غوی ترمنځ باید اختلاف جوړ شي تاسو
زمین سره لغه نه کیږي، بس واده شي بیا د لک یعنی خوښه یا د جنین خوشبانه خو دغه د تلویزیون دغه
خیر است. مهربانی من است از نظر اغلی پاکیزه ارزو د بلا بلو سیمو څخه دا وردون کو نظر نو همدا سوال تاسو نه کوم یوې کورنۍ ته څورش تیزی بل اخره یوې کورنۍ ته غجنی ورکول کی ات څورش تی چې ورغل وی دغه ترمنځم اختلاف جوړیږي مونږ ډراما کې د دې پک شاید ولې د دوی ترمنځ
ګوري لکه څنګه چې ډراما کې هم وال شو خامخه دغه واده چې د یو فردي خواهش ته یم لدینی لحاظ او د مدني حقونو لپاره هر انسان حق لري چې د خپل حق لاسته راوړي زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرأت ونه کړای شي خپلو کورنیو کې ونه وایي چې فرضاً زما چېرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي د دې حق څخه دوی برخمن تر یو حده پورې چې زه خپله وینم کله چې یو ځوان مثلا کور کې وایي چې د فلان کیلور ماته وکړي یا هغه زه غواړم هغې سره کوژده وکړم یا هغې ته بار بار رویباري ور ولیږي نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښه نه وي او نه یې ورکوي یا هغه هلک فرضاً ویلي وي چې زه فلانکۍ د فلانکي لور کومه که نه دا مسله یو څه نه وه له کور نه بهر راوځي کلي ته او کله چې هغه کورنۍ هغه سره اختلاف ولري او د خپله لور هغه کورنۍ ته ورنه کړي هغو سره به هم دلایل وي کله چې دا نجلۍ بل څوک په رویباري وکړي او هغه نجلۍ بل کور ته لاړه شي او هغه خاوند چې له دغو موضوعاتو خبر شي بیا بالاخره دلته شکونه رامنځته کېږي او دا ورته ویل کېږي چې د فلانکي زوی مثلا تا ته ولي بار رویباری راوسته یا ولې ور نه کړې یا ستاسو په ترمنځ کې څه وو که دې منځ کې نجلۍ هر څومره بېګناه هم وي او له دې موضوع څخه بې طرفه هم وي بیا هم د هغې ژوند له ستونزو سره مخامخ کېږي او همدغه لامل دی چې دغه د خوابدي یا دښمني نه یوازې د هغو دو کورنۍ ترمنځ چې نه ده ورکړې رامنځته کېږي درېیمه کورنۍ هم په دې کې راخته کېږي او درېیمه کورنۍ او بالاخره څو کورنۍ په دې کې اخته کېږي چې یعنې دغه یو موضوع څو کورنیو ته مراجع کېږي او بالاخره ګڼې ستونزې رامنځته کېږي نو یو علت یې همدغه هم ده چې اکثره ما خپله هم لیدلی دي یو ځوان زیاتره د یوې نجلۍ رویبار وي او هغه چې ور نه کړي نو هغه چې بل چېرته واده شي بیا د هغې نجلۍ څخه ډېر زیات پوښتنې مطرح کېږي او دا ورته کېږي چې ولې څه دلیل و نو زه فکر کوم چې یو علت د کورنیو ترمنځ د اختلافات همدا هغه کورنۍ چې لوري نه یې ورته ورکړي یعنې بار بار یې خاصګاري ترې نه کړي هغه د هغه کورنۍ د نجلۍ د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ ته هم دا نجلۍ را نه کړه او د فلانکي زوی ته م ورکړه نو د دوی په خپلو منځونو کې هم هغه روابط خرابیږي او همدا چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي ځکه چې لور ورته ور نه کړي بیا نو دا ګیله ترې نه کوي چې ما ته د لور را نه کړه او بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت هغه خویشي چې په خپلو منځو کې لري هغه سره پرېږدي
او په همدې اړه بیا هم ستاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي یو اوریدون که زمونږ امیشنۍ اوریدونکی دی توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې له زابل ولایت څخه د هغوی نظر هم په دې خپرونه کې شامله وکړه سوال لري سوال یې اخلو ښاغلی توخی ډېر په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته ستړي مشئ
توخی یم د زابل ولایت شهري ولسوالۍ څخه زه درنه سم په ټولو مخکې ته او ستاسو محترم او ټولو اوریدونکو ته خپل د مینې ډک سلام
وعلیکم السلام توخی صاحب ډیر په خیر راغلی همیش مو اړیکه نیولې مهرباني بیا درته ښه راغلاس وایم په خیر راغلی هر وخت مهرباني
مننه تاسو خو ډیر سم کړی دا بس باید ما دا نظر ده چې هلک او نجلۍ دواړه باید وپوښتل شي دا نامزادي وشي خو زه به د یوې نو دوستۍ نمونه دلته زموږ په ولسوالۍ کښې درته ووایم چا دوستي سره کوله بیا یې څوک ورلېغلي وو چې واسې نجلۍ وګوري هلته چې ورغلي دي نو د خلکو دا نیت کړی وو چې لېونۍ نجلۍ ورکړي بیا یې نو روغ نجلۍ ورښکاره کړې ده وایي ورکوو کله چې بیا را واده کړه نو بیا هغه پردۍ نجلۍ ورکړه هغه لېونۍ وه لېونۍ چې یې کور ته را وړه لس شپې پنځلس شپې چې یې وکړه لېونۍ په هېڅ هم نه کېده نو بیا یې پنځه لکه کلداري هم ځینې واخېستې یا لېونۍ یې بېرته و پلار ته په لاس ورکړه اوس د دوی تر منځ شخړه ده جنجالې ده هغه روپۍ ځینې غواړي هغه وایي لېونۍ دې را کړه هغه وایي یا دا تاسې لېونۍ کړې ده نو داسې پېښې هم کېږي نو په دوستي کښې ډېر احتیاط په کار ده
مېلمنې
ځخنې دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو پوهاوی ور خلاص شي چې زموږ دغه شرم دا بعضې نجونې یا امکانې کوي دا عنانه په څه ډول باندې پاتې په دې کښې کوشش وکړي په دې کښې باید شرم ونه کړي څه په کار دي ستاسو د توجه د خی ونړۍ مننه
صاحب ډېره زیاته مهرباني چې ژوندی مثال مو له خپلې سیمو وړاندې کوو بالاخره یوه پوښتنه یو بل اوریدونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف مهرباني ستاسو نوم کوم ځای نه هم اړیکه نیولې بلې
بلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو مو وای مهربانی لکزر خبر یو کی
میرویس بیدار اند علمل نیړ کنی وای
او بخیر راغله میرویس جان مهربانی
از موږ نظر دغه دی چې دغه کې زړه نظر او بل خصوص د پښتنو په سیمه کې دغه بد دوستی یا بدبختانه کیږي دا ول عامل یې د بې سوادۍ بولم
او بې سوادۍ
بلې او داسې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کړي چې د زموږ په منطقه کې داسې پېښه شوې ده ډېر د پښتنو په سیمه کې داسې پېښه شوې دي او بیا جنجالونه بدبختانه مشکلات بیا یو دوه خاینه خستان سره مړي کې پر دغو باندې چې روغ یې ښکاره کړي بیا ناروغ ورواده کې د کلي نجلۍ پر پور او سر یې ښکاره
کړي. تاسو د هلمند ولایت اړیکه نیولې هلته داسې کومه ژوندۍ مثال موږ ته راکوی شئ له غزې داسې یو مهمه مشهوره پېښه؟
بلې صاحب و په هلمند کې همدا پېښه شوله چې یوه ښځه یې ورته ښکاره کړې وه ام هغه چې واده کړله لکه دا بل اوس هغه نظر خپور کړي هغه چې واده کړه هغوی چې باندې لنده وه او په پښه باندې شله وه نو چې بیا هغو واده کړل هغه چې کوم کس چې دوی په مرکز استولی وو هغه ښځې زنانه څه روپۍ ورکړې وې وی نه وای چې په سترګه رنده ده یا داسې داسې دي دوستي وسوله کار ده اوس چې را واده یې کړه هغه همداسې وتل ده اوس بدبختانه په یو شل مصیبت سره اخته دي.
مهرباني خیر اوسه میرویس د هلمند نه تاسو اړیکه نیولې وه او د هغې ځای هم یو مثال اغلې ارزو تاسو د اورېدونکو مثالونه مو اورېدل ده د همدې مسلې یو بل اړخ څرګندوي مهرباني.
او لکه څنګه چې اورېدونکو وویل دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کې دا چې ښکاروي یو څوک او بیا ودیږي بل څوک دا په ښارونو کې هم دا مشکلات شته. اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدوي وي او هغه د لیدنې د ځوانانو ترمنځ او د پیغې ترمنځ د لیدنې کتنې مسایل نه وي هغوی دا د عکسونو تبادله سره کوي او اکثره ما داسې لیدلي دي مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي په بهر هیوادونو کې اوسیږي عکسونه د یو ځوان راوړي یا عکسونه د یوې پیغلې راوړي او په شب پسې پرده بل څوک وي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده دا په ښاریاتو کې هم دا موضوع ده او دا په خپله یو ډېر لوی فکر کوم ډېر لوی فساد ده ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی جبر دی هم د خپل دین په خلاف هم د خپل انساني حقونو په خلاف باندې. د واده مسله هېڅ داسې د شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یوه پیغله شرم وکړي چې زه والا دې مسله کې نه غواړم چې وغږېږم. هغې چې کله دا تصمیم نیسي په ژوند کې چې زه واده کوم او د خپلې کورنۍ سره رضایت څرګندوي نو دوی په زغرده باندې حق لري چې خپل حق څرګند کړي ووایي. دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی ده زموږ دین دی او کله چې موږ خپل دین ته ډېر پابند یو خپل دین پالو الحمدلله مسلمانان یو نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه د پیغله لپاره.
مهرباني یو اوردون کې بي سوادي ته اشاره وکړه کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کې په لاندو ټوب کراته وې؟
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ستدي. بي سوادي عامل ده د خلکو نه پوهی ده ل دین څخه نه خبري ده ل نورو ټولنیزو قوانینو مدني قوانینو څخه نه خبري ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده از ما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې دغه دغه مسایل ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راځي نه.